وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه اجمل اندیم او زما نور همکاران راسره دي. د نن ورځې په څو خپرونو کې به درسره ملګري یو. په دې خبرونو کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه اوریدلی شئ. نن د دوشنبه ورځ ده. د 1490 لمریز کال د هوتیا کب د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 2012 میلادي کال د مارچ له 19 نیټې سره سمه ده. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې پایل دوام کوي. د معمول سره سم په نننیو خپرونو پایلم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه کوو، او سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سرټکو پیلوو. دا هغه امریکایي سرتیری مدافع وکیل به چې د کندهار په 50 ولسوالۍ کې د 14 ملکي وګړو په وژلو تورن دی، نن له خپل موکل سره په تگزاس کې په یوه پوځي اډه کې وګوري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن واشنگټن ته ولاړ شي او له خپل امریکایي سیالي او د کانګرس له یو شمېر غړو سره خبرې اترې وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې د ناټو په مشرۍ ځواکونه باید تر هغو له افغانستانه ونوځي څو پورې چې دا باور شوي نه وي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپل امنیت د ساتلو توان لري. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د هغه امریکایي سرتیری مدافع وکیل به چې د کندهار په 50 ولسوالۍ کې د 14 ملکي وګړو په وژلو تورن دی، نن له خپل موکل سره په تگزاس کې د دیوي پوځي اډې په توقیف خانه کې وګوري. ویل کېږي که پوځي څارنوالان له ابتدایي څېړنو وروسته دې نتیجې ته ورسیږي چې کافي استاد او شواهد شته چې د تورن دوسیه محاکمې ته وړاندې شي، نو به هغه په امریکا کې محاکمه شي او ممکن د پیښې عیني شاهدان له کندهار امریکا ته انتقال شي. دا کندهار د 50 د پیښې تورن امریکایي عسکر په داسې حال کې د محاکمې لپاره متحدو ایالاتونو ته انتقال شوی چې د افغانستان ملي شورا په افغانستان کې د هغه په محاکمې ټینګار کوي. د ولسي جرګې یو هیئت چې د پیښې په اړه څېړنه کړې دغه راز ویلي چې په پیښه کې یو نه بلکې څو عسکر لاس لري. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن واشنگټن ته ولاړ شي او له خپل امریکایي سیالي او د کانګرس له یو شمېر غړو سره وګوري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر دغه سفر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلري کلینټن په بلنه ترسره کیږي. هغه د کندهار د پیښې په اړه چې ویل کېږي د افغانستان او امریکا پر اړیکو یې منفي اغېز کړی، وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اساس پوخ دی، خو د افغانستان حکومت له امریکا څخه غواړي چې د دې پیښې په اړه هر څومره زر چې کېدی شي څېړنه ترسره کړي او عاملی یا عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي.
د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوستۍ هغه اساسي تهدابونه او پایې چې دي هغه مسؤولې دي، هغه په خپل قوت باندې ولاړې دي. البته د 50 پیښه یو دردونکې لویه غمیزه وه د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د دولت لپاره، او زموږ هیله د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې د دې پیښې په حق باندې په چټکه توګه عمل وکړي تر څو هغه کس یا کسان چې د دې پیښې عاملین وو په شدیده سزا باندې ورسیږي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل د ناټو په مشرۍ ځواکونه باید تر هغو له افغانستان نه ونوځي تر څو پورې چې دا یقیني شوي نه وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د خپل هیواد چارې په خپله سنبالې کړي. لاوروف له یو افغان خصوصي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویل چې د نړیوال قانون له مخې د افغانستان حکومت باید دغه توان ترلاسه کړی وي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته کولی شي په هیواد کې نظم او مقررات وساتي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر جاکوب کلینر ګیربنن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې په دې اړه چې په څه ډول کولی شي سوریې ته بشري مرستې ورسوي خبرې وکړي. هغه ویل د هومس په څیر له معاصره شوو سیمو د ټپیانو د لیږد لپاره دې ته اړتیا ده چې د ورځې 2 ساعته اوربند رعایت شي. په عین حال کې پرون هم په سوریه کې شخړې روانې وې. په شمالي ښار الیپو کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې 2 کسان ووژل شول او 10 نور ژوبل شول. په دې چاودنه کې چې یوه ښځه او یو پولیس وژل شوي، چارواکو یې مسؤلیت په ترورستانو اچولی دی. پولیسو پرون وویل چې ماوی سیاحیانو د هند په ختیځه کې 2 ایټالوي سیلانان تښتولي دي. پولیسو ویل چې دغه 2 سیلانان له 2 هندوانو سره د تېرې چهارشنبې په ورځ د ښکلې طبیعت لرونکي خو وروسته پاتې ورسیه ایالت کې رغمل شوي دي. دوی دوه هندی ملګری پرون بیرته خوش شول. د ماویس ډلې یو وایان دغه ایټالویان تورن کړي چې د لمبېدو په مهال د ښځو عکسونه اخیستل. دوی د دغو ایټالویانو د خوشې کېدو په بدل کې چارواکو ته د ماویس د مهمو مشرانو د خوشې کېدو په شمول د خپلو غوښتنو یو لیست وړاندې کړی دی. مترامل د جمهور غوښتونکو ګوند کاندیدو ته چې په نومبر میاشت کې به د ولسمشر باراک اوباما په وړاندې مبارزې تدریجي یو بل ګام وړاندې واخیست. رپورټونه وایي چې رامنی په پورټریکو کې په سلو کې شاوخوا 50 رایې ګټلي او خپل نږدې رقیب ریک سانتورم یې مات کړی دی. رامنی د امریکا په دغه ټاپو کې دغه بری په داسې حال کې ترلاسه کوي چې تر راتلونکې سې شنبې پورې په ایلینوس کې مهم ابتدایي انتخابات ترسره کیږي. دوستانو زموږ غږ ساده رادیو نه اوري خبرونه مو واوریدل او په روانه نیم ساعته خبرې مجله کې دا رپورټونه مطالب لرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې به دغه امریکایي سرتیري محاکمه پیل شي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي کسانو په وژلو تورن دی. د هغه مدافع وکیل پرون د خپل موکل د لیدو لپاره کنزاس عدالت ته چیرې چې هغه په توقیب کې دی ولاړ. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کوچي او افغان چارواکي ویلي د کندهار پیښې د افغان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون په اړه په روانو خبرو اغیز نه دی کړی. ډاکټر شوید چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د خپل امریکایي سیالي په بلنه د دوشنبه په ورځ یعنی نن واشنگتن ته سفر وکړي. په دې اړه یو رپورټ لرو. او د ایران د لوی درسیز د برستیال د وروستیو سرګندونو په اړه د افغان حکومت اپوزیسون او د ملي شورا په عکس العمل مهم خبرونو رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. په داسې حال کې چې ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې به دغه امریکایي عسکر محاکمه پیل شي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي وګړو په وژلو تورن دی. د هغه مدافع وکیل پرون د خپل موکل لیدو لپاره کنزاس ایالت ته چیرې چې هغه په توقیف کې دی ولاړ. د تورن مدافع وکیل وایي چې نن بل خپل موکل سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار د پیښې د څېړنې په اړه ګمارل شوي افغان پلاوي ویلي له شواهدو معلومیږي چې په دې پیښه کې یوازې یو امریکایي سرتیری نه بلکې څو سرتیری لاس لري. د لوی درسیز په مشرۍ حکومتي پلاوي دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه ورسره په څېړنو کې همکاري نه ده کړې. او د افغانستان ملي شورا هم ویلي چې د پیښې تورن باید په افغانستان کې دننه محاکمه شي. په دې اړه به نور تفصیل له نور یاس نوري نه واورو.
یو افغان چارواکی وایي چې د یو امریکایي عسکر له لوري د 14 ملکي افغانانو وژنې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه چې امریکا ته اجازه ورکوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي په روانو خبرو بده اغیزه نه ده کړې. کابل او واشنگتن له باندې یو کال راهیسې په افغانستان
قدرمن دوستانو بخنه غواړو چې په تیر وطن سره مو هغه گزارش چې وخت مدر ته خبر کو خبر نه خړلې شو وس پام وکي د گزارش ته چې ویل کیږي هغه د امریکایي سرتیری موکل وکیل چې په کندهار کې په وژنو تورن دی ټاکل شوی د چنن په تگزاس کې لغ خپل موکل سره وګوري.
د کندهار د پنجوایي د پیښې د تورن مدافع وکیل جان هنری براون چې په سیاتل کې اوسي ویلي چې نن بل خپل ماکل رابرټ بیل سره وګوري. بیل تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د کنزاس په لیون وټ په وزي اډه کې د توقیف په یوې خونه کې یوازې ساتل کیږي. د حقوقي چارو یو کارپوه چې د دغې قضیې په اړه معلومات لري ویلي چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به د تورن د دوسیې کار رسما پیل شي او که دغه قضیه محکمې ته وړاندې شي نو هغه به په امریکا کې محاکمه شي. دغه حقوقي کارپو ویلي چې پر دغه عسکر تورونه لګول شوی خو د محاکمه کېدو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. دغه کارپو په وینا کې ټاکل شوی وي چې بیلز محاکمه شي نو ممکن د پیښې شاهدان او ټپیان له کندهار امریکا ته انتقال شي. پوځي وکیلان وایي که هغه څارنوالان چې د دغه پیښې په اړه ابتدایي تحقیقات ترسره کوي له څېړنو وروسته دې نتیجې ته ورسیږي چې کافي اسناد او شواهد شته چې تورن کس محاکمې ته وړاندې شي نو د تورن دوسیه به د هغه د جزوتام قمندان ته سپاري او دغه قمندان به هم د ترسره شوي جرم په اړه له قضاوت وروسته خپل پاسني قمندان ته چې کیدای شي لوا مشر یا تر هغه پورته قمندان وي سپاري. په داسې حال کې چې د 18 کلن رابرټ بیلز د جرم قضیه به روانه اونۍ رسما پیل شي د کندهار د پیښې د څېړنې لپاره د ولسي جرګې ګمارل شوي هیئت له خپلو څېړنو وروسته د تېر شنبې په ورځ وویل چې په دې پیښه کې له څو ډوله وسلو څخه کار اخیستل شوی چې دا د دې ښکارندویي کوي چې په دې پیښه کې یو نه بلکې څو امریکایي سرتیرو لاس درلود. د دغه هیئت دوه غړو شکیبا هاشمي او سید اسحاق ګیلاني وویل
پیښه داسې وه چې دوه الوتکې او یوه بله الوتکه په هوا کې وي او په دوو کلیو عملیات پیل کړي. هلته یې فشنګ او روشن اندازونه کارولي. د پیښې په ځای کې درې ډوله د ګولیو پوچکې لیدل شوي او کندهار ته تللی ټول پلاوی په دې اند دی چې دغه عمل د یو کس نه بلکې د څو کسانو لخوا په قصدي او له مخکې نه پلان شوی د دوه بېلابېلو ډلو لخوا ترسره شوی.
دو ګروپ جداګانه صورت گرفته.
دغه کس نشه و او په سبا سهار هغه تر یوې ونې لاندې د خوب په حالت کې پیدا سوی دی او دوی هم دغه کس د سند په توګه وړاندې کوي څو هغه شل یا پنځلس کسانو چې دغه کار یې کړی هغوی پټ کړي.
د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو په دې ټینګار کړی چې دغه عسکر باید په افغانستان کې محاکمه شي. دوی ویلي ولسي جرګې د افغانستان او ناتو ترمنځ د 2003 کال قانون چې له مخې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له قضایي تعقیب څخه مسؤول و لغوه کړی دی. د کندهار د پیښې د څېړلو په اړه د حکومت له لورې ګمارل شوي هیات چې مشري د افغانستان د لوی درسیز شیر محمد کریمي په غاړه وه په خپل راپور کې چې ولسمشر کرزي ته یې وړاندې کړی ویلي چې د پیښې د قربانیانو خپلو خپلوانو ورته ویلي چې په دې پیښه کې یو نه بلکې څو عسکرو لاس درلود. د افغانستان لوی درسیز دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونو د دغې پیښې په څېړلو کې ورسره همکاري نه ده کړې. په داسې حال کې چې د کندهار د پیښې د څېړلو لپاره د ولسي جرګې او حکومت پلاوي په دې پیښې کې د څو امریکایي عسکرو د لاس لرلو خبره کوي، امریکایي چارواکو تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت همدې یو عسکر ته راجه کړی دی.
دوستانو رپورټ مو واورېده. اوس هم دا چې یو افغان چارواکي ویلي دي د کندهار روسي پیښه که څه هم یوه دردونکې پیښه ده خو دغه ستراتیژیک تړون د لاسلیک په روانه پروسه باندې به کوم اغېز ونه کړي چې ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو لپاره بشپړ او لاسلیک شي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
یو افغان چارواکی وایي چې د یو امریکایي عسکر له لورې د شپاړسو ملکي افغانانو وژنې د کابل او واشنګټن ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه چې امریکا ته اجازه ورکوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي په روانو خبرو بده اغیزه نه ده کړې. کابل او واشنګټن له څه باندې یو کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي خاصو ځواکونو او پوځي مشاورینو د پاتې کېدو په اړه خبرې پر مخ وړي. په دې هېواد کې د امریکا د اوږدې مودې پوځي حضور مسله د دغې لس کلنې جګړې په ترڅ کې د ملکي تلفاتو د دوام له امله د افغانانو لپاره په یوې حساسې مسلې بدله شوې او ډېرې په قهر کړې دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ وروسته له دې زیات شوی چې په دې وروستیو کې یو امریکایي عسکر د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس ولسي وګړي ووژل. ولسمشر کرزي د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره له کتنې وروسته وویل چې له لویدیځو هیوادونو سره دی نور پوزې ته راغلی دی، خو یو افغان لوړ رتبه چارواکي رویترز خبري آژانس ته وویل چې د شپاړسو ملکي افغانانو د وژل کېدو پر سر راپورته شوې قهر او غوسې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د تړون په اړه په روانو خبرو اغېز نه دی کړی او نه هم د خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې آژانس ته وویل چې کابل او واشنګټن دواړه هیله مند چې دغه سند به په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو له غونډې د مخه لاسلیک شي. د چارواکي د کندهار پیښې ته په اشاره وویل چې دغه پیښې په دغو خبرو تاثیر نه دی کړی او د ده په وینا د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوستۍ اساس تر اوسه پوخ دی. په عین حال کې په امریکا کې د افغانستان سفیر له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پراخو اړیکو ته په پام سره د کندهار د وژنو او د قرآن کریم د سوځولو وروستۍ پیښې باید پر دغو اړیکو اغیز ونه کړي. اکلیل حکیمی وویل ولسمشر کرزی له خپلو سختو ویناو سره سره له امریکا سره همکاري ته ژمن دی. هغه وویل ولسمشر د خپلو خلکو غږ منعکسوي. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې ټینګار وکړ چې دغو پراخو دوه اړخیزو اړیکو ته په کتو سره دا باید له پامه ونه غورځول شي چې موږ د تروریزم په وړاندې جګړه او د یو باثباته افغانستان په جوړولو کې سره متحد یو. زموږ ترمنځ ستراتیژیکي شراکت موجود دی او د څو نورو راتلونکو کلونو لپاره د یو بل ستراتیژیک شراکت لپاره کار کوو. حکیمي وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې له لوړو ژورو ډکې وي. خدای په دې باور دی چې د امریکا متحده ایالات به د امریکایي عسکر رابرټ بیلز په قضیه کې چې د شپاړسو ملکي افغانانو پر وژلو تورن دی مناسب عمل وکړي. حکیمي زیاته کړه دوه اړخیزو پراخو اړیکو ته په پام سره باید داسې عمل وکړو چې زموږ اصلي اهدافو ته زیان ونه رسیږي.
او د ازادۍ راډیو د 1990 کال شخصیت دی.
ازادي راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني سترګې پلار وسی. زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ
دا هغه امریکایي عسكر مدافع وکیل چې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د شپاړس ملکی وګړو په وژلو تورن دی نن له خپل موکل سره په تگزاس کې په یو پوځي اډه کې ګوري. دا هغه سرلیک دی چې د مهمو خبرونو په سرټکو کې به یې واورئ. پام ورته وکړئ. ټاکل شوی دا چې نن به په تگزاس کې د یوې پوځي اډې په توقیفخانه کې له هغه امریکایي سرتیري سره چې په کندهار کې یې شپاړس ملکي وګړي وژلي د هغه وکیل وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن واشنگټن ته ځي او له خپلې امریکایي سیالۍ او د کانګرس له یو شمېر غړو سره به خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل چې د ناټو مشري ځواکونه باید تر هغو له افغانستان نه ونوځي تر څو پورې چې دا یقیني شوي نه وي چې د افغان امنیتي ځواکونه خپله د دې توان لري چې د خپل هیواد چارې په خپله سنبالې کړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر به نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې په دې اړه چې په څه ډول کولی شي سوریې ته بشري مرستې ورسوي خبرې وکړي. پولیسو پرون ویل چې ماوی سیاخیانو د هند په ختیځ کې دوه ایټالوي سیالان انتختولي دي. پولیسو ویل چې دغه دوه سیالانان له دوه هندوانو سره د تېرې چهارشنبې په ورځ د ښکلې طبیعت لرونکي خو وروسته پاتې اوریسیا ایالت کې یرغمل شوي دي. په بغداد کې د امریکا سفارت پرون ویل هغه امریکایي چې له نهو میاشتو برمتنیونې وروسته روانه اونۍ آزاد شوی د امریکا د حکومت قراردادي نه دی بلکې په عراق کې شخصي کاروبار کوه. او مترامنی د جمهوریت غوښتونکو کوند کاندیدو ته چې په نومبر میاشت کې به د ولسمشر باراک اوباما په وړاندې مبارزې ته دریږي یو بل ګام وړاندې واخیست. دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په روانو حالاتو څه وایي فرشتي جلال سي ورته کتنه کړي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په پنجوایي کې د شپاړس ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه شدیدو عکس العملونو ته کتنه کړې ده. د بېلګې په ډول یو ځای امریکایي پوځیان شیطانان ګڼل سوي دي. ورځپاڼه لیکي دا خبرې داسې څرګندېږي چې طالبانو کړې وي، خو دا یا په خپله ولسمشر حامد کرزي کړي او یا هم په وروستیو کې د هغه له دفتر څخه خبرې سوي دي. د بېلګې په ډول نیویارک ټایمز وایي د جمعې په ورځ ولسمشر کرزي د پنجوایي د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د لیدو په وخت ویلي دي چې خدای دې موږ له دې دواړو شیطانانو خلاص کړي. د نیویارک ټایمز په حواله دا تر ټولو شدیدې خبرې وي او په واضح ډول له دوو شیطانانو د ولسمشر کرزي مطلب د امریکا متحد ایالات او طالبان دي. ورځپاڼه وایي چې د ولسمشر کرزي په اند د امریکا پوځ په مکرر ډول د شپې د عملیاتو د پای ته رسولو لپاره د هغه غوښتنه رد کړې ده او د ملکي خلکو دوامدارو تلفاتو داسې دریځ ته راوستی چې یا پر امریکایانو انتقاد وکړي او هغوی په قهر کړي او یا دا چې امریکایانو ته څه ونه وایي او د افغانانو غصه په غاړه واخلي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکا او غربي متحدین یې په دې باور دي چې دوی یوازې دا هڅه کړې ده چې ولسمشر کرزی د کارونو سم ترسره کولو ته وهڅوي. ورځپاڼې د حکومت د یو پخواني چارواکي په حواله لیکلي جمهور رئیس حامد کرزی غواړي چې د ځان د سیستماتیک اهانت او د کابل بانک په مسله کې د خپلې کورنۍ د تاواني کېدو غچ واخلي. دې چارواکي زیاته کړې ده چې په امریکا کې پالیسیګانې د دوه اړخیزو ګټو پر بنا جوړېږي، خو په افغانستان کې کله کله پر سیاسي او اقتصادي ګټو غچ اخیستل زیات مهم ګڼل کېږي. بل امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز هم د پنجوایي د پیښې په اړه مقاله خپره کړې ده. وایي د دې پیښې په ارتباط د غم شریکۍ د پیغامونو تر خپرېدو وروسته د امریکایانو او افغانانو په نظریاتو کې اختلافات رامنځته شوي دي. د نظرونو دا توپیر د افغانستان د لسکنن جګړې په اړه په نظرونو کې موجود اختلاف او د جګړې د پای ته رسېدو څرنګوالی څرګندوي. ورځپاڼه لیکي د امریکایانو له نظره د پنجوایي پیښه له منل شویو نورمونو سرغړونه او د امریکا د پوځ پر ارزښتونو واضح تیری دی، خو د افغانانو له نظره د پنجوایي پیښه له هغو سره چې تر دې مخکې سوي دي ډېر تفاوت نه لري. د محمد صابر په نوم یو افغان ورځپاڼې ته ویلي چې په پکتیا کې د امریکایي ځواکونو په حمله کې د کورنۍ څلور غړي ووژل سول. د افغان لاس انجلس ټایمز ته ویلي زموږ ژوند اصلا اهمیت نه لري، هیڅوک د یو افغان د وژل کېدو پروا نه کوي. د عبدالهادي په نوم یو بل سړي لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې دوه کاله مخکې یو زوی او یو لمسی په کندهار کې وژل سول. د سړي ویلي چې امریکایانو د دوستۍ نقاب پر مخ راکش کړی دی او موږ وژني. خو عبدالهادي د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته دا هم ویلي چې له دې ټولو ستونزو سره امریکایانو ته ډېر عادي ده چې افغانستان پرېږدي او لاړ سي، خو افغانان په داسې وضعیت کې نه دي چې په خپلو پښو ودرېږي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به د خپل امریکایي سیالي په بلنه د دوشنبې په ورځ واشنگټن ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د ځینو امریکایي چارواکو او د کانګرس له غړو سره وګوري. دغه راز ټاکل شوی چې ښاغلی رسول به په امریکا کې د افغان امریکا د ښځو په کلنۍ شورا کې هم ګډون وکړي. نور جزئیات له کابله د محمد قاسم سولمل په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر واشنگټن ته د سفر په داسل کې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا سړې بلل کیږي. ډاکټر زلمی رسول به د دوشنبې په ورځ واشنگټن ته روان سي او ټاکل شوی چې په دې سفر کې د خپل امریکایي سیالي سربیره د کانګرس له غړو سره هم وګوري. د بهرنی چارو وزارت وین جانان موسزي د یکشنبې په ورځ ویل چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو هم خبرې وسي.
قرار است چې ما وزیر امور خارجه جمهور اسلامي افغانستان فردا
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر رسمي بلنه واشنگټن ته سفر وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د کانګرس د غړیو په ګډون به د نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه راز به د افغان امریکا میرمنو په کلنۍ شورا کې هم ګډون وکړي.
شورای زنان افغان امریکا هم اشراق خواهند کرد.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري په دې وروستۍ کې د کلام پاک د بې حرمتۍ او په پنجوایي کې د شپاړسو ملکیانو وژنه هغه پیښه بلل کیږي چې ویل کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ یې اړیکې زیانمنې کړي. دا چې د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې به پر دې موضوعاتو هم خبرې وسي لا نه ده څرګنده، خو موسزي ویل چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوستۍ پایې لا هم په خپل قوت ولاړې دي او هیله وښودله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکې لا هم پراخې سي.
یو مهم ټکی چې باید موږ تاسو ته متوجه اوسو هغه دا چې د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنز د دوستۍ هغه اساسي تهدابونه او پایې چې دي هغه مسؤولی دي، هغه په خپل قوت باندې ولاړ دي. البته د پنجوایي پیښه یو دردونکې لوی غمیزه وه د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د دولت لپاره، او زموږ هیله د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې د دې پیښې په حق باندې په چټکه توګه عمل وکړي تر څو هغه کس یا کسان چې د دې پیښې عاملین وو شدید سزا باندې ورسیږي.
خو افغان ولسمشر بیا د کندهار د پنجوایي له پیښو وروسته ویل چې وروستۍ پیښو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټیټې کچې ته راغورځولې دي. ښاغلی کرزي دا هم ویل چې د بهرنیو ځواکونو دا ډول کړنې نور نو د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي. دا چې د بهرنیو چارو وزیر د سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو څومره مثبت اغیز ولري اوس یې اټکل ګران دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
که څه هم افغان حکومت د ایران د لوی درستیز د مرستیال په څرګندونو محتاطانه غبرګون څرګند کړی، خو د ملي شورا غړو او د سیاسي اپوزیسیون ځینو مشرانو بیا دا ډول څرګندونې څرګند لاسوهنه بللې. جنرال مسعود جزیری د شنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې افغانان وهڅول چې د بهرنیو ځواکونو پر ضد وسلوال پاڅون وکړي او د په وینا ډېر زر به د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د مقاومت نوې جبهې پرانستل شي. د ولسي جرګې غړو له افغان حکومت نه غوښتي چې دا مسله په جدي توګه تعقیب کړي. نور تفصیل له کابله د حمید بومن په رپورټ کې.
افغان حکومت د ایران د لوی درسیز د مرسیال د روسیو سرګندونو په اړه په خپل محتاطانه غبرګون کې له امریکا او ایران دواړو غوښتلې چې افغانستان د خپلو کشمکشونو په ډګر نه بدلوي. د ایران د لوی درسیز مرسیال د شنبې په ورځ په خپلو سرګندونو کې چې د سپاهي پاسداران انقلاب په ویبپاڼه کې خپاره شوې له افغانانو غوښتي چې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې وسلوال پاڅون وکړي. د ولسمشر کرزي وایان ایمل فیضي که څه هم په مستقیم ډول د دغو هڅونکو خبرو په اړه کومه تبصره ونه کړه، خو ویل چې افغانستان تل دا هڅه کړې چې له دواړو دونو سره دوستانه اړیکې وپالي.
افغانستان یو مستقل هیواد دی او د خپل بهرني سیاست پر اساس د تیرو لسو کلونو راهیسې هم د سیمې هم د نړۍ د نورو هیوادونو سره د همکارۍ او دوستۍ روابط ساتلي دي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اختلافات ته تر کتلو سره د افغانستان حکومت همیشه غوښتي دي چې افغانستان د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو لپاره د همکارۍ یو ډګر وي. موږ امیدوار یو چې دواړه هیوادونه ایران او د امریکا متحده ایالات د افغانستان دغه موقف ته توجه وکړي تر څو افغانستان د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د تشنج او
که څه هم ښاغلی فیضي په دې اړه زیات وضاحت وړاندې نه کړ، خو ښکاري داسې چې افغان حکومت د ایران د کوم چارواکي لخوا د دا ډول څرګندونو اساسي علت له امریکا سره د دغه هیواد اختلافات بولي. خو په لور ته د ولسي جرګې غړو بیا په دې اړه لږ څه تون خبرګون څرګند کړی او دا یې د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګند لاسوهنه بلل. د ولسي جرګې یو غړي محمد سرور عثماني د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې دا مسله په جدي توګه تعقیب کړي.
د وای د ایران د لوی درسیز مرسیال د ګاونډیتوب د اړیکو په خلاف اعلان کړی چې د امریکا پر ضد د مقاومت ډلې تنظیمېږي چې دا په خپله یوه څرګنده لاسوهنه ده. زما غوښتنه د بهرنیو چارو له وزیر نه دا ده چې د ایران سفیر دره وغواړي. ایران تل د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن شوی او دا هم ویل کېږي چې د افغان دولت وسله والو مخالفینو ته چې د بهرنیو ځواکونو پر ضد جنګېږي پوځي او مالي مرستې ورکوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن مشر ډاکټر عبدالله کسا هم د ایرانی جنرال ته د څرګندونو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو ویل که داسې څه ویل شوی وي نو یقینا چې لاسوهنه ده.
هر شخصیت از هر کشور
دی ویل هر هیواد هر کس که وغواړي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن ووهي او جګړې ته وده ورکړي موږ د لاسوهنه بولو. ایران له لویدیځو هیوادونو سره د خپلو اختلافاتو په پام کې ساتلو سره چې تر ډیره د دغه هیواد له اټومي پروګرام سرچینه اخلي په افغانستان کې د لویدیځو او په تیره بیا د امریکا له پوځي حضور سره مخالف دی. د کتونکو په وینا د افغان دولت لپاره خو هڅو سره سره چې په اړیکو کې د انډول د ساتلو لپاره کوي ایران هڅه کوي په هیواد کې میشت بهرني ځواکونه له ستونزو سره مخامخ کړي. ایران د دې ترڅنګ پراخې هڅې پیل کړې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک مخنیوی هم وکړي، خو کتونکو بیا دا تړون د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره مهم بولي.
خبری مجله اوري.
درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. پرون د افغانستان ولسي جرګې هغه کلنۍ بودیجه چې دوی ته وړاندې شوې وه رد کړله او وی ویل چې د مالی وزارت دغه بودیجه په متوازن او مسلکي توګه نه ده ترتیب کړې. په دې اړه به نور تفصیل له کابل د زکی غیاسي نظیر په ریپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د 1491 لمریز کال لپاره د ملي بودیجې طرحه په دې خاطر رد شوه چې د وکیلانو په باور پکې انډول په پام کې نه ونیول شوی. همداراز د ولسی جرګې غړو انتقاد درلود هغه 15 لک امریکایي ډالره چې د ولایتونو لپاره په دې بودیجه کې په پام کې نیول شوی د هغوی لپاره انکشافي پلان نه دی موجود. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د خپل غونډې پریکړه داسې اعلان کړه.
نصاب 1026 تنه دی ځو د رایګیری خواته د دو موافق رایو پرته نور د اکثریت رایو په کتو سره رد شوه.
د افغانستان د مالیه وزارت د 1491 لمریز کال لپاره 244 میلیارد 903 میلیون 841 افغانۍ ملي بودیجه په پام کې نیولې و چې 104.15 میلیارد افغانۍ عادي او 110.3 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه تشکیلوي. خو د ولسی جرګې لخوا د 1491 لمریز کال د ملي بودیجې د طرحې ردولو د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي چې د دې طرحې ردول به په راتلونکي کال کې پراختیایي پروژو باید اغیز وکړي. دوی د مالیه وزارت په دې ملامت کړي چې د ملي بودیجې طرحې د کب میاشتې په وروستیو دوه اونیو کې ولسی جرګې ته رالېږلې په داسې حال کې چې د قانون له مخې دغه طرحه باید د کال په وروستۍ روبه کې استولې وای. انجینیر کمال صافی او آریان یون په دې اړه وایي
چې یوه ورځ بودیجه دغه کېږي په شا غورځېږي وروسته ځي. طبعا دا یو سالم حقیقت دی چې په انکشافي او پرمختیایي پروژو باندې منفي تاثیر لري.
زه فکر کوم انکشافي پروژې به زموږ په ټپه ودرېږي، هغې د پاره به ډېر غټ تاوان وي. د بل طرف نه زموږ مامورین او معلمینو د پاره چې هغې اندک معاش لري او هغې د سترګې په لارې که چېرې میاشتې پوره شي او دغه معاش دوی ته ورکړ نه کړی شي نو زه فکر کوم دغه به ډېرې ستونزې رامخې ته کړي په زموږ په ټولنه کې او ولس به د ستونزو سره مخامخ شي.
د 1491 لمریز کال لپاره د ملي بودیجې طرحه د لومړي ځل لپاره مشرانو جرګې ته واستول شوې وه، خو د افغانستان د اساسي قانون له مخې مشرانو جرګه نشي کولای دا بودیجه رد او یا هم تایید کړي. دا جرګه یوازې کولای شي په دې اړه خپل نظر او مشوره ورکړي. تر دې مخکې د افغانستان د مالیه وزارت ویلي و که چیرې د دوی د ملي بودیجې طرحه د ولسی جرګې لخوا رد شي نو دوی چمتو دي چې پکې تعدیلات راولي او په نوې بڼه یې ولسی جرګې ته واستوي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې په وخت د ملي بودیجې نه تصویب به د دې لامل شي چې ډېری وزارتونه لکه د سخت کال په شان ونه توانېږي چې خپله بودیجه مصرف کړي.
نوې ورځ نوی کال د زرغونې دو سمسورې دو او پخلاینې فصل. ازادي رادیو تاسو ته د نوی کال مبارکي وایي. د ازادي رادیو په ځانګړو او نوروزی خبرونو خپل نوی کال ونمانځي او د ازادي رادیو د کال له شخصیت سره آشنا شئ. هر ورځ مو نوروز او نوی کال مو بختور.
دوستانو زموږ غږ لازادې رادیو ناورې د دین مساته خبرې مجلې د پای شیبو ته رسیدلې. خو باید یادونه وکړو چې د ازادي رادیو خبرونه تازه پیل شوې دي او د موږ د ټولې ورځې خبرونه لا په مخ کې پرتې دي. مصطفی صدیقی استډیو ته له نوو مطالبو او خبرونو ریپورټونو سره راغلی دی. په روانه نیم ساعت خبرې مجله کې به مصطفی صدیقی در سره وي. مصطفی صدیقی سلام شي.